نږدې 200 کورونه زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چار وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشو او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانا
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تقوګي او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. په دې ولیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولای.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پیلي ومړ. د کرکټ نړیواله شورا 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزه ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطح زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکو وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړ فارمیټو کپتان ووسیږي.
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یوه لګل شوی اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. ویلایمه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. ویلایمه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسولیت له دې وړاندې هم په ښه ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر پرتله باندې لا ډېر تر سره کړي. لشک پر راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو لاړخه ډیر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي پراتګ سره لا ډېره ښه سي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمېر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لور ته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونه په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیږدیز کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان افغان توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ کې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یوازینیو سیالیو کې 401 دیرش منډې او په شلوریزو سیالیو کې 200 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې پاستیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 24 منډې وکړې، او کله چې د سریلانکا خلاف 122 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC له خوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي، او د هغه لوبغاړي دي چې په 2020 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې څه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډلمشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا، او د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډلمشر چیمی ساوتی شامل دي. دغه راز په دې لیست کې د 20 سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نومونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا، او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یورزنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومان شوي دي، چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا، او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2020 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان، او په دې ډله کې د انګلستان 2 لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسټرالیا عثمان خواجه، او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګړو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2020 کال څخه تر 2022 زیږدیز کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول، او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ داسې کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمغږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیئن شپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبه پورس په دویمه ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماته ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې، او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده، او په لوبي تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلوبه کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه،
خو دا ځل په لوبې ته رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډلمشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډلمشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 دوويشت څلرويشت او پنځويشت مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال نړۍ څخه
او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوری ارسن ارانتیس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او لیکلی دي چې موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خفه شوي دي. په دې رپورټ کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخیستې دي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوری پیلې ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچید. پیلې یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلې چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته یې لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسني ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلې په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلې لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوې چې پیلې د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلې مړینه د ټولې لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 650 لوبو کې 2 لسوه 1 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ تر 14 ځنډ وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیګ کې د ټول انګلستان په کچه 6 لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیګ د 2 پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او پګم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي،
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا شته چې خپله لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند دی که راشد ځینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی ټوینټي کرکټ ټیم چې ماډرن ایرا ته رسوو، اول به موږ پنځه پراپر ټی ټوینټي بیټسمینان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر چې هغه بیټسمین یې سره برخه دي موږ ښه ده. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر پنځه بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی ټوینټي سپیشلسټ، ورسره به یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا آل راؤنډر وي. نو سپین بالینګ د موږ ښه ده او فاسټ بالرز به موږ فاسټ بالینګ آل راؤنډر نه علاوه درې داسې فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی ټوینټي د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید له هر فارمیټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا اوسیږي چې باید موږ په ټی ټوینټي کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی ټوینټي کې موږ د ایشیا کپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې باید په دې وجه باندې باید دا ټیم چې د ځانګړی یو ځان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخته ډیره مننه کوو. زموږ بلا ورزشی خبرونه بلا ونې په هم دی ورس پرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وازه به دغه تاسو نه جوړیږي او دغه خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور ترڅنګ لار واپو سره مرکه که هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. هم دا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد یې کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سیوی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تختم پیدا کړی و، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه زده کول د انګلیسي دغه سمیټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما څو ځایونه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم، ټول ته مې لیوالا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته وایي واضح بې دغې تا نه څه نه جوړېږي، واضح ته خبرو قصه کې مه وسه. دا اصل دلیل همدا دی، نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بېوزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدای شي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ، او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو علت یې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه ورواژني. خو مسعود فیضی چې خپله له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې واوسي چې په ځان د ده باور ورختموي.
په یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې مسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما هغه دا وبلل چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلاني زوی کولی شي ته نشي کولی، مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي، زه په بله برخه کې تر هغه ډېر پیاوړی وم.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی، خو طبیعي ده په کړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ماوره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چېرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ واروي ستونز سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدی سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري، او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي، او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.